The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auridunko Da The Voice of America Diva Radio De نن د نهورس کال 2019 د مارچ میاشتې 28 نیټه ده. وخت چې وړې په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شپې 15 نیمې بجې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګلبرز او د ماسختن 9 بجې شپې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې په دې خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې یو پوځي بیان وایي دوی د عراق موصل ښار کې په تیرو لس ورځو کې شوو هوایي حملو پلټنې کوي، چې دا معلومه کړي په موصل ښار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د یورپی یونین سره په تیزی سره خرابیدونکو اړیکو په وخت د کډوالو په سر شبې تړون ماتولو خبرداری ورکړی دی. او په روس کې یو عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه لیکونکي الکسی نیولنی ته د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت په سر د 15 ورځو د قید سزا اورولې ده. نور حال په دې او استاذ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکې یو پوځي بیان وایي دوی د عراق موصل ښار کې په تیرو لس ورځو کې شوو هوایي حملو په اړه د اوبو سبنه زیاتو ویډیوګانو کتنه کوي، چې دا معلومه کړي په موصل ښار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. پینټاګان د موصل ښار کې د عامو خلکو وژنه یوه غټه انساني المیه بللې. د امریکې د دفاع وزیر جیمس میټس د ګلپورز ویلي په نړۍ کې داسې پوځ نشته چې د دوی نه زیات د عامو خلکو د مرګ ژوبلو په اړه حساس وي، او دا چې دوی عامو خلکو ته نقصان رسیدونه ځان بچ کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. پینټاګان ویلي اولنۍ څېړنه ښکاره کوي چې ائتلافي هوایي جهازونو د مارچ په 19 نیټه په هغه ځایونو کې بمباري کړې چېرته چې د عامو خلکو د وژنو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د امریکې په مرسته کورد وسلوالو شمالي شام کې د دغه هیواد د اوبو تر ټولو غټ ډیم سره نږدې د داعش خلاف عملیات په عارضي توګه ودرولي دي، چې د ډیم د تحفظ کتنې لپاره ماهرانو ته اجازت ورکړي. طبقه ډیم د داعش مرکز رقانه سلویخ کیلومتر لري د فرات په دریاب جوړ شوی دی. داعش تندربا ډلې د کال 2014 راهیسې په دغه ډیم او د دې سره نږدې په یو هوایي مرکز باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. د شام جمهوری ځواکونو په نوم مسلبالو خپل عملیات په داسې حال ادربولې دي چې یوه ورځ وړاندې داعش په سماجي بپاڼو باندې خبرداری ورکړو چې څلور کیلومتره اوږد ډیم د زیاتو اوبو او د ائتلاف هوایي حملو له وجې د ماتېدو د خطرې سره مخ دی. وایټ هاوس وایي د صدر ډانلډ ټرمپ زوم او مهم سلاکار جیټ کوشنر د کال 2014 صدارتي انتخاباتو په وخت د روسي لاسوهنو په اړه د سینټ پلټنو کې د اختنو پوښتنو لپاره راضي شوی دی. د کوشنر نه بعد د سینټ استخباراتي چارو کمیټې پوښتنې کوي، څوک چې د ډانلډ ترمپ سیالانو او روسي چارواکو ترمنځ د رابطو پلټنې کوي. په روس کې یو عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه بلاک لیکونکي الکسی نیولنی ته د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت کولو په سر د ګلپورز د 15 ورځو د قید سزا او 40,000 روسی روبل جرمانه اورولې. نیولنی د حکومتي چارواکو هغه دابې رد کړې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج غیر قانوني و. د نیولنی وکیل وایي دوی به د سزا خلاف اپیل کوي. د امریکې اټارنی جنرال یا مشر حکومتي وکیل جف سیشن اعلان کړی دی د انصاف محکمه به هغه ښارونو ته ورکوونکي وفاقي فنډونه ودروي چې د مهاجرت قانونونو عملي کولو کې مرستې نه کوي. وایټ هاوس کې د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت جف سیشن د ګلپورز ویلي د غیر قانوني خلکو لپاره محفوظ ځایونه د هر امریکایي ژوند په خطر کې اچوي. د ترکی پاپ سټار سندرغاړی اټیلا ټاس او 28 نور کسان چې زیاتره خبري اعلان دي په هیباد کې تیر کال د ناکامه شوي پوځي بغاوت کې تورن په امریکا کې میشت مسلمان مذهبي عالم فتح الله ګولن سره اړیکو لرلو په تور کې د ترهګرۍ الزامونو سره مخ دي. د ترکیې سرکاري میډیا وایي ټاس او یو شمیر نورو تنانو باندې د ټویټر اکاونټ انتظام چلولو تورونه دي، په کوم چې د فتح الله ګولن لخوا پروپیګنډا خپرول کېده. په ترکی کې د تیر کال جولای میاشت راهسي د سلو نه زیاتې د میډیا ادارې بند کړل شوې او د یو سل به خسر نه زیات کسان نیولې شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د امریکایي یو پوځي بیان وایي چې دوی د عراق موصل ښار کې په تیرو لسو ورځو کې شوو هوایي حملو پوره پلټنه کوي او چې دا معلومه کړي په موصل ښار کې د داعش خلاف د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژنو رپورټونه څومره د اعتبار وړ دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو سره زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په منځنی ختیځ کې د فوزی عملیاتو سارنه کوونکی ویان دا وایي ځواک کرنل جان تامس د دوشنبه په ورځ ویلي چې دا مهال د عراق موصل ښار کې تر ټولو مهمه دا ده چې د دې خبرې سارنه د ځکني حقایقو په مخ وکړو چې په موصل ښار کې د داعش په ضد اوایي بریدونو کې سل ولسی وګړي په نقشه سوي. د دې لپاره په تیرو لس ورځو کې په موصل ښار کې د داعش په ضد سوي هوایي بریدونو په بیلابیلو وسوا ویډیو کې د امریکا فوزی سارانه کوي. پنټاګون د عراق موصل ښار کې د ولسی وګړو مړینه ناوړه پیښه بللې. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دوشنبه په ورځ ویلي چې په نړۍ کې به یو هم فوزی ځواک داسې نه وي چې د ولسی وګړو په مړینه باندې اساسیت نه ولري. موږ هر هغه لاره ګورو چې پکې دښمن ته ماتې ورکولو په وخت د دوی په منځ کې بېګناه خلکو ته زیان نه ور ورسوو. پنټاګون ویلي له اولنۍ راپورونه څرګنده کیږي چې د ائتلافي ځواکونو د مارچ په 18 نیټه د عراق په شمالي ښار موصل کې د داعش په وړاندې اوایي بریدونه ترسره کړي. تامز زیاته کړه چې موږ ته دا معلومه ده چې یو سو بمونه لس میټره د دغه علاقې څخه لري غورځول سوي چېرته چې د ولسی وګړو د مړینې راپورونه راغلي. خوشاغلي ویلي چې د امریکا ځواکونه دومره پوهه لري چې په یو ودانۍ بمونه وغورځوي او شاوخوا سیمې باندې څه تاوان نه ور ورسوي. هغه یادونه ورکړه چې په دغه ویډیو کې به د دویم برید په اړه دا په ډاګه سي کوم چې ځینې خبري ادارو ویلي چې دولت اسلامي چاودیدونکي مواد څخه سوي. د عراق فوز د امریکایي ځواکونو د مارچ په 18 نیټه د اوایي بریدونه په اړه وایي نوې شواهدو تر مخه داسې ښکاري چې دغه برید داعش ډلې چاودیدونکي مواد له وجې څخه سوي. د عراق فوزي مشترکه کمانډر ویلي چې دغه ودانۍ دیوالونه په بمونه او لزول سوي. داسې نقشه نه به کې چې ښکاره سي چې اوایي بمباري ورباندې سوي. عراقی او امریکایی ځواکونو موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډ فوزی عملیات کې بوختي. موصل ښار د کال 2014 د نیمځخه د داعش په ولکه کې دی. د امریکا د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ووټل د یک شنبه په ورځ یو خبره کې ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د یو اندازې تر مخه مخ په وړاندې تک کوي، خو د موصل په اړه ستونزه دا ده چې داعش د ملکی وګړو په منځ کې فعالیت کوي. اوس هم نیم میلیونه ولسی وګړي داعش ډلې لخوا د انساني ډال په توګه کارول کیږي. د بشري حقوقو ډلې چارواکي خبرداری ورکړي چې دلته به نور هم ولسی وګړو مرګ ژوبله زیاته سي، ولې چې اوایي بریدونه هم زیات سوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې دوی د یورپی یونین سره د کډوالو په سر شبه تړون ماتولی شي. دا په داسې حال چې د ترکی او د یورپی یونین ترمنځ اړیکې د سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. د ترکی او د یورپی یونین ترمنځ د کډوالو په سر شبه تړون له کبله یورپی یونین ته د کډوالو د تګ په شمېره کې ډېر کمواله راغلی دی. نور حال تاسو ته د وایس اف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان څو وارې د خپل هیواد د اروپایي اتحاد سره د کډوالو معاهدې ختمولو دړکه کړې. دا په داسې حال چې ترکی او اروپایي اتحاد اړیکې د خرابېدلو په اړخ جاری پاتې شوي. خو ویل کېږي چې دغه معاهدې ختمول به کې دي شي د انکارۍ په مفادو کې نه وي. تیر کال د معاهدې کېدلو را په دیخوا د ترکی نه د کډوالو او مهاجرو یو رقم سیلاب یونان او بلګیریا ته د یوې قطرې تر حده رقم کړی شوي دي. د معاهدې لاندې انکارا هغه کډوال او مهاجر بیرته قبلوي کوم چې د ترکی نه د اروپایي اتحاد هیوادونو تا په غیر قانوني توګه داخليږي، او د دې په بدل کې د اروپایي اتحاد نه د بلیونو ډالرو په مرستو سره سره یورپ د ترکی څخه هغه کډوال بیرته قبلوي د کومو چې پورا جاج غستل شوی وي. د ګلوبل سورس پارټنر سره د سیاسي چارو صلاحکار اتیلیا جسیل دا خبرداري کوي چې د شامی کډوالو په لوی شمېره کې په یورپ ورپرې خودل یو ډېر لوی غلطي کې دي شي. نوموړی اصل دا زیاتوي چې د دې ګام اثرات ډېر زیات کې دي شي په داسې حال کې چې د یورپ زیاتره برخه د انتخاباتو په یوې مرحله کې ده. نوموړی وایي چې د دې ګام سره د اروپا د انتخاباتو شکل په مکمله توګه بدلېدی شي. د کډوالو پر سر شوې معاهدې ختمولو نتیجې ډېرې خرابې کېدی شي. د کله نه چې دغه معاهده لاسلیک شوې د ایجین په سمندر کې د مرګ او ډوبېدلو په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی. ولې د لیبیا ساحل سره خواته په مرکزي بحیر روم کې مونږ تر ټولو لوی خونړی کال لیدلی. دا خبره د ترکی او اروپایي اتحاد ترمنځ شوې معاهدې یو تیارونکي جیرل کنوس کوي، څوک چې د یورپین سټیبلټی انیشیټیو د تحقیق د ډلې مشر هم دی. که څه هم اروپایي اتحاد ترکیانو ته بغیر د ویزې د یورپ د سفر کولو په خپل لوس کې پاتې راغلی، خو بیا هم د کډوالو او مهاجرو دغه معاهده د ترکی لپاره ډیره مهمه ده. د المانیټر ویبپاڼې سیاسي کالم نگار سمی عدیز وایي چې تاسو ته معلومه ده چې د دې معاهدې مثال لکه د هغه چړې دی کومه چې په دواړو اړخونو باندې تیروي. نوموړی وایي چې په دې معاهده کې د ورکړې راکړې خبره د شورونه یوه غلطي ده. نوموړی زیاتوي چې دا وخت په ترکی کې 3 میلیونه کډوال دي، کومه چې د ترکی لپاره په خپله یوه لویه مسله ده، او د دوی لپاره به د مرستو ضرورت وي، کومې مرستې چې به په سماجي امنیتي او اقتصادي مدونو کې وي. انکارا وایي چې د کډوالو سره د هیواد مصرف 10 بلیونه ډالر سیوا شوی دی. د ترکی سیاسي مشران د اوږدې مودې راهیسې ګیلې کوي چې د خپلو اتحادیانو لخوا ورته پوره مرستې نه ملاویږي چې پکې په خاصه توګه د اروپا نوم اغستل کیږي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی، او اوزو روستا هلتا د بډو رشوتونو پر ضد د اتیاو نه زیاتو خارونو کې چې کمی مظاهری شوی دي، د ګل پروس پروس کې عدالت د اپوزیشن مشر او د کرپشن یا بډو رشوتونو په اړه لیکوال الکسی نیولنی تا د مظاهره کولو او د پولیسو سره مزاحمت په سر 15 ورځو د قید سزا اورولې ده. نور حال پہ تاسو د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې د منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په روس کې یو عدالت د حکومت مخالف مشر او د کرپشن پر ضد ملکي یو لیکوال الیگزی نیولنی ته د 15 ورځو د قید او د 20,000 روبلز سزا اورولې ده. په دې تور پورې کړی شوی چې په ماسکو کې یې د حکومت پر ضد غیر قانوني احتجاجي مظاهره کړې ده. اغلی نیولنی د حکومت تورونه رد کړي دي او وایي چې د اتوار په ورځ د مازیګر په وخت احتجاجي مظاهره باندې د حکومت لخوا کوم بندیز نه و. د روس تاس خبری اداره وایي چې اغلی نیولنی عدالت ته وویل چې د روس د آئینی عدالت تر مخه کله چې د احتجاج لپاره حکومت کوم مخصوص سیمه یا ځای تنظیم ته ورون نه خایي نو بیا دوی حق لري چې د خپل خوښې د ځای نه دغه احتجاجي مظاهره وکړي. دی وایي چې تمامه قانوني خبرې په خیال کې ساتل شوې دي. د روس کرملین وایان دیمیتری پیسکاو میډیا ته ویلی دی چې تنظیم ته دوه ځایونه د احتجاج لپاره ښودل شوي وو. دا خبره د انټرفیکس خبری ادارې کړې ده. دوی وایي چې دغه دوه ځایونه دوی رد کړل او د کوم ځای چې اجازت د مظاهرې نو ورکړی شوی هلته خلک قصدن بوتلی شول او دی وایي چې د دې سره موږ هیڅکله هم نشو متفق کېدی. هغې لپسکاو زیاته کړه چې دا مظاهره کوونکي خلک راپارول غواړي چې تشدد ته لار جوړه کړي او د تنظیم په منتظمینو یې تور پورې کړه چې د ماشومانو استحصال یې کړی او دوی ته په مظاهره کې د ګډون لپاره پیسې ورکړل شوي دي. ولې ده د پیسو ورکولو کوم ثبوت ښکاره نه کړه؟ هغې نیولنی ویلي دي چې دوی به د عدالت لخوا ورکړې شوې سزا باندې اپیل هم کوي. بلخوا د مظاهرو منتظمین وایي چې د روس په اتیاو ښارونو کې د کرپشن پر ضد مظاهرې شوي چې د کال 2012 د هغه مظاهرو نه لوی مظاهرې وي کومې چې په صدارتي ټاکنو کې د درغلیو او د صدر پیوټن بیا په صدر جوړېدو پر ضد شوې وي. دا تازه مظاهرې په داسې حال کېږي چې صدر ولادیمیر پوتین د روس د صدر جوړېدو 18 کلیزه نمانځل کېږي. په سوونو پر امنه احتجاج کوونکي په ماسکو کې گرفتار کړل شوي او ځینې ډېر په زبردستۍ راخکلې شوي او جیل ته بوتلې شوي دي. هغه له نیولنی پوشکن چوک ته د رسېدو سره سم ونیول شو. ځینې مشاهده کوونکي او صحافیان هم نیول شوي دي. واشنگټن د مظاهره کوونکو او د هاغلي نیولنی نیول په سختۍ سره غندلې دي. د امریکا د خارجه وزارت وایان مارک ټونر په جاري شوي بیان کې ویلي چې پر امنه مظاهره کوونکي د بشري حقونو کارکوونکي او د صحافیانو نیول د جمهوریت د بنیادي اصولو پر ضد دي. د ویل چې امریکا په دې باندې زیاته خپه ده چې هاغلي نیولنی څوک چې د کال 2013 صدراتی ټاکنو لپاره تیاری کولې گرفتار کړ شوې ده. د ګلوبلایزیشن سټډیز اینڈ سوشل موومنٹس په نوم د ادارې ستر مشر بوریس کیګر لیټسکی ویلي د روس په سیاست کې تازه مظاهرې د روسیانو په رویه کې لوی بدلون ښکاره کوي او اوس خلک د مظاهرو لپاره تیار ښکاري. دی وایي نوی نسل کوم چې په کال 2012 کې په مظاهرو کې نو شریک شوی هغوی هم د مظاهرو لار وپیژنده. په تازه مظاهرو کې لویه شمیره برخه اخستون کې د یونیورسټۍ په عمر تنکی ځوانان وو. ځینې سیلنکار وایي چې دا دې اړخ ته هم اشاره کوي چې د روس واکمن ځوانانو ته کمه پاملرنه کړې ده.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړئ.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د کلن چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په واک کې راغلی دی، په د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مارچ په 2 نیټه باندې اولنۍ د ډرون حمله شوې ده. د تیر امریکې صدر براک اوباما په وخت کې په پاکستان کې یو شمیر د ډرون حملې د توندلارو پر ضد شوې وې چې پکې د طالبانو او القاعده یو شمیر مهم کمانډران وژل شوي. څېړونکي دلته په امریکا کې فکر کوي چې د ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د توندلارو پر ضد په ډرون حملو کې زیاتوالی راتلی شي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې په یو امریکایي ډرون برید کې دوه پاکستانی طالبان وژل شوي وو. دغه برید په پاکستان کې پوره نه میاشتې وروسته ترسره شوی او د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت د مودې لومړی برید وو. که څه هم دغه برید په پاکستان کې ډیر وخت پس ترسره شو او داسې تمې کېدې چې د ټرمپ انتظامیه به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د وژلو لپاره ډرون بریدونو لا دوام ورکړي، خو په داسې حال چې د صدر ټرمپ انتظامیه په شام او عراق کې د خودسره اسلامي ریاست پر ضد جګړې ته زیات پام ګرځولې، ځینې پوهان ګڼي دا به کال 2020 ته ونه رسي کله چې په یو کال کې په پاکستان کې 122 ډرون بریدونه ترسره شوي وو. په واشنگټن ډي سي کې د یو څېړنیز ادارې سره کار کوونکی بل روګي وای، زه نه ګڼم چې په پاکستان کې به دغه بریدونه د صدر اوباما وخت بریدونو پورې سیوا شي، خو امکان دی د دغه نمایه ته ورسي. که څه هم د پینټاګان یو ویان ویلی چې د مارچ په دویمه نیټه شوی په پاکستان کې د غبرید د امریکا د فوج لخوا نه دی شوی او نه هم د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په دغه اړه سو ویلی. د امریکا تیر صدر باراک اوباما انتظامی تیر کال د ډرون بریدونو په اړه معلومات خپرول وروسته د هغې پیل کړی و، کله چې دغه پروګرام پینټاګان ته حواله کړو. په پاکستان کې زیاتره د ډرون بریدونو پروګرام پټ ساتل شوی و. په لندن کې میش د پلټنو صحافت یا انویسټیګیټیو جرنالیزم یو مرکز تر مخه په پاکستان کې په دغه بریدونو کې د اوباما په وخت کې زیاتواله لیدل شوی و. د نیو امریکن فاونډیشن تر مخه د صدر اوباما وړاندې د امریکا صدر جارج ډبلیو بوش په وخت کې د امریکا لخوا د ډرون 80 بریدونه ترسره شوي وو چې پکې د القاعده او طالبانو مهم کسان وژل شوي وو. خو بیا د صدر اوباما په دور کې د ډرون بریدونو کارول د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مهم پدې وګرځېدل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو په شمیره کې کمی راوستې شوه. د نیو امریکن فاونډیشن د معلوماتو تر مخه د صدر اوباما په مشرۍ کې په پاکستان کې 350 ډرون بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 2500 وسلوال وژل شوي وو. د صدر اوباما د مشرۍ په آخري وخت کې په پاکستان کې تر ټولو ښکاره برید تیر کال په مئی میاشت کې ترسره شوی وو، کله چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو ډرون برید کې وژل شو. په دغه ورځو کې په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د کال 2020 په مقابله کې ډیر کمی راغلی و. دغه برید وروستو بیا بل ډرون د روانې میاشتې په دویمه نیټه ترسره شوی. که څه هم په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمیره کې دغه کموالی ډیر وضاحتونه وړاندې کیږي او د ملا اختر منصور پر ضد شوی ډرون برید د پاکستان د قبایلي سیمو بهر په پاکستان کې تر ټولو ښکاره برید وو. د امریکا ماساچوسټ پوهنتون یو پروفیسر او د کتاب سی آی اے ډرون وار ان القاعده کتاب لیکونکی براین ویلیامز وای، پاکستان تل په ښکاره د ډرون بریدونو غندنه کړې ده، خو په پټه امریکا له دغه بریدونو اجازه ورکړې وه. سره د دې په کال 2014 کې په شام او عراق کې د داعش وسلوالو راپورته کېدلو هم د امریکا پام بدل کو او د پاکستان فوج لخوا عملیاتو له وجې زیاتره جنگیالي افغانستان ته وتښتېدل. که څه هم په پاکستان کې په نږدې کلونو کې په ډرون بریدونو کې کمی راغلی او په افغانستان کې بیا ډرون او د الوتکو بریدونه سیوا شوي دي. د تیر زیارت پورې په یو کال کې په افغانستان کې د امریکا د فوج لخوا 340 اویا هوایی بریدونه شوي دي. تیر کال په افغانستان کې بیا د غشمیره 1001 و.
او اوس تاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
امریکی په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نتورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 2023 انتظامی حکم ترمخی سلور کسان عالمی ترهگر نامزد کړی دی. دا انتظامی حکم د ترهگرو او ترهگرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهگر نامزد کړی شوی دی په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دی. څوک چې په سویلی مرختیزه ایشیا او استرالیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندا د خلکو د برتیکولو او د تحریک له مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکای د ولقیل اندراتلون کې د دوی ټول مال جیداد بند کړي دي او ټول امریکایان دوی سره د هر قسم لین دین کولونه منکړي شوی دي. د وړمبی نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسٹریلیا کې آئی ایس آئی ایل د پارا د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو د پارا ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه د پارا د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکی په حیث هغه وخت اوپیژندلی شو څه وخت چې ده نوی برتی کړي جنگیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو د پارا د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پارا د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. دی د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسوي. بحری روم سیا مانور عثمان د آئی ایس آئی ایل دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو د پاره پیسې ټکیرا غونډي. دولت اسلامیه له خلک برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دے. دے دولت اسلامیہ لا د خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیہ د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دے په انډونیشیا کې د دولت اسلامیہ د جملو مرستیالانو مشر تصور کیدو باوجود د دې چې د کال 2015 نه دے په انډونیشیا کې بندیوان پروت دے. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام تا دا آئی ایس آئی ایل رسائی ختمول او دا دی ترهګر تنظیم دا ختمولو دا پارا دا عالمی اتحاد پا کوششونو کی لاس امداد کول دی. دولت اسلامیہ گردی دنیا نا ځان له جنگیالی برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکی حکومت به د دې تحریک ملګری هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.